ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی یعنی ساج ملو ټکنیکی ملګری روح الله زدران نیکی هلی او سلامونه منی د خبرونې د سر موضوع په پاکستان کې په سیاسي فضا کې گرم والے دے دغل تک پاکستان وزیر اعظم ویلی دا اپوزیشن گندون مشران زک په پوز نیو کې کوي چې پوز ته د اپوزیشن د گندون د مشران د درغلی او پتا بل خو اپوزیشن گندون مشران وای چې پوز دا معلومات نشي تر لاسه کوله او خود هر سنه مخ کې خبرونه د انیس اجمند
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تور پورې کړی چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د هند ایجنډا پر مخ وړي د خیبر پختونخوا په جاني خیلو کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته شوې چې پکې سلور وسلوال وشل شوي او د روس چارواکي وایي آذربایجان او ارمینیا لنن څخه په ډزبندې موافقه کړې د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د هند ایجنډا پر مخ وړونکو کې شامل دی او استخباراتي ادارې ISI ته دا غلا معلومه ده په اسلام آباد کې پرون د آل پاکستان انصاف لایرز فورم غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم اویل چې نواز شریف غوښتل چې ISI د پنجاب پولیسو په شان کړي نو ځکه د پوځ له اریو مشر سره مسئله وه وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو پټولو لپاره راغونډ شوي دي او د دوی تر فشار لاندې با ناراضي د مسلم لیگ نون مشرانو دا تورونه رد کړی دي وزیر اعظم عمران خان دا سرګندونې په داسې حال کې کړی چې د مسلم لیگ نون نواز شریف د یوې اوږدې مودې خاموشه پس په تیرو څو ورځو کې په پوز نیوکې کړي چې په سیاسي معاملاتو کې لاسوهنه کوي خو پوز په وار وار داسې تورونه رد کړی دي د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وای وفاقي حکومت د یو صدارتي آرډیننس لالاري د بلوچستان او سند صوبو په جزیرو د قبضه کوشش کوي بلاول بټو پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل چې د آرډیننس ردوي او له حکومت د دې د واپس اغستو غوښتنه کوي دغه سي پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند او بلوچستان جزيري تر صدارتي آرډیننس لمخي د وفاق تر لاندې راوستو پر ضد په بلوچستان اسمبلی کې تحریک التواء جمع کړي په دې وروستیو کې ولسمشر عارف الوی د پارلیمان د منصورې پرته د کراچۍ په ساحل کې د دوو جزیرو کنټرول وفاق ته په ورکولو کې د مرستې لپاره پاکستان آیلینډز ډیولپمنټ اتارټي آرډیننس 2020 نافذ کړی د خیبر پختونخوا په جاني خیلو کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې سلور وسلوال وژل شوي یو امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره ورته د خبرو کولو اجازه نه وه پرون یې مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 9 له بنو سره نږدې د پخانۍ نیمې قبایلي سیمې جاني خیل هندي خیلو کې د مولوي اساق او صدر حیات وسلوالو ډلو ترمنځ شخړه وشوه او په یو بل یې بریدونه وکړل د نوموړي په وینا په دې نښته کې د صدر حیات ډلې دوه وسلوال وژل شو او د مولوي اساق ډلې یو وسلوال وژل شو او بل یې زخمی شوې خو د جاني خیلو د پولیس تاڼي او چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واغستل شي نن یې مشال ریډیو ته ویل چې په پیښه کې ژوبل تن هم ساور کړه او دا ډول د دواړو ډلو دوه دوه وسلوال په نښته کې وژل شوي په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 3,13,000 او 2,26,000 ته رسیدلې د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې له مخې په دې هیواد کې تر نن سهاره پورې له کورونا وایرس څخه 6,550 کسان مړه شوي دي د افغانستان امریکا او ترکمنستان په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې د هڅو د ملاتړ غوښتنه شوې په دې غونډه کې چې پرون جوړه شوه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ډیوډ هیل د ویډیو کانفرنس له لارې پکې ګډون وکړ او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اکتوبر په 10 ویلي چې آذربایجان او ارمینیا د نن له غرمې څخه په ډسبندۍ او د امن په بنیادي خبرو اترو موافقه کړې د بیان تر مخه د دې مقصد د ناګورنو کراباغ په سر پیل شوې د نښتو لړۍ ودرول دي د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکاري انیس اجمل وړاندې کول. د دې خبرونه پیل کو د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د وکیلانو د تنظیم غونډې ته د وزیر اعظم عمران خان د وینا پس د هیواد سیاسي صورتحال نور هم ګرم شوه. وزیر اعظم عمران خان په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا د نواز شریف لخوا د پاکستان پر پوز د لګول شو تورونو په دفاع کولو سره ویلي چې پوز او استخباراتي اداره ایسای د کرپشن معلومات لري او نواز شریف درغلي کړې وه چې پوز ته یې معلومات وو، نو ځکه اوس هغه په پوز او ادارو پسې خبرې کوي. خو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نواز سیاستوالانو ویلي چې د درغلۍ نیونه د پوز کار نه دی. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث وړاندې کوي چې د بلاول بټو زرداری او د عمران خان په غږونو پیل کوي.
آئی ایس آئی کو ساری ان کی چوری کا پتہ ہے، کیونکہ فوج کو پتہ ہے،
اور فوج کا کام نہیں ہوتا کہ کرپشن کو دیکھنا، نیب اور کوتس اور باقی ادارے بنائے ہیں اس کام کے لیے.
دا لومړی اواز د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دی او دا بل د پاکستان د پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو دی. دواړه د هیواد په موجوده راګرم شوی سیاسي صورتحال خبرې اترې کوي. وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د خپل ګوند د وکیلانو انصاف لایرز فورم یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې نواز شریف ته د علاج لپاره لندن ته د تلو اجازه ورکړې شوې وه، خو اوس هغه د هغه ځینه د هیواد په پوز او استخباراتي ادارو پسې خبرې کوي. عمران خان د نواز شریف د سرګندونو په اړه صدا ډول ځواب ورکړو،
اور اگر میں یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے باہر منی لانڈرنگ شروع کر دوں تو سب سے پہلے ہماری آئی ایس آئی کو پتا چلے گا.
کزا غلا وکړم او پیسې بهر ولېګم، نو تر ټولو اول استخباراتي ادارې آئی ایس آئی ته پته لګي. ما ته د پوز نه څه مسله ځکه نشته چې آئی ایس آئی ته معلومه ده چې عمران خان سرنګ ژوند تیروي، خو دغه ادارو ته د دوی د غلا معلومات شته، نو چې پوز ته د هر څه معلومات وي نو هغوی لاړ شي او ورته ووایي چې تا په دې ځایونو کې دومره دومره غلا کړې ده. نواز شریف چې ویلي وو چې ما ته جنرال ظهیر الاسلام د استعفا ورکولو ویلي وو، نو هغه ته معلومه وه چې ده څومره پیسه غلا کړې وه.
آی ایس آی کے جنرل ظهیر الاسلام نے کہا کہ استعفی دو، کیوں اس نے کہا اور تم نے کیوں چپ کر کے سن لیا؟ کیونکہ ظهیر الاسلام کو پتا تھا تم نے کتنا پیسہ چوری کیا ہوا ہے.
د پاکستان جمهوری تحریک د سوری لاندې اعلان شوی جلسو جلوسونو په لړ کې هغه وویل که په جلسو کې څه غیر قانوني ګام پورته کړی شو نو پر ضد به یې کاروایی کیږي.
کیا آپ نے جو مرضی کرنا ہے، جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں،
چې سمرا جلسے کوي نو کولی شي، خو چې کوم ځای کې مو د قانون نه سرغړونه وکړه نو سیده به جیل ته ځي. د خواسو جیل ته نه بلکې د عامو خلکو جیل ته به مو لیږم.
سیده آپ جیل میں جائیں گے، وی آئی پی جیل میں نہیں جائیں گے، آپ جائیں گے جدر عام بچارا غریب آدمی غریب جدر مجرم جاتا ہے.
د عمران خان لخوا د مسلم لیگ نون پر رهبر نواز شریف د درغلو د تورونو او استخباراتي ادارو ته د سیاستوالو د درغلو په اړه د معلوماتو د ساتلو په غبرګون کې د مسلم لیگ نون مشرانو شاهد خاقان عباسی، خواجه آصف او مریم اورنگزیب په سمدستي توګه دغه خبري او تورونه رد کړي دي، او دوی ویلی دي چې د حکومت په ضد په تحریک کې جیلونو ته د تلونه هیڅ یره طرحه نه لري. بلی خواته په بلاول هاوس کراچۍ کې په خبری کانفرنس کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم د وزیر اعظم په سرګندونو نیوکی کړی دی. بلاول بوټو وویل چې د حکومت د راغورځولو پورې به د هغوی مبارزه جاری وي او د دې لپاره دوی هر لار چاره کارولی شي.
عمران خان کو اپنی سیاسی بیان بازی کو پہلے درست کرنا چاہیے.
عمران خان لا اول خپل سیاسی بیانونه سمول پکار دی، احتساب د پوز کار نه دی. د لپاره نیب او عدالتونه جوړ شوی دی، دوی که په خپل کرپشن نه وې کړي نو ولې به د پلټنونه تختیدلې. د پیښور په بی آر ټی بسونو کې په خپل اور لګي، نو دا غي د نیب د لاري پلټنی نه کیږي. کته داسې پاکي نو د خپل خور د شتمنیو پلټنی ولې نه کی؟ جانګیر ترین په لندن کې مزه کوي، نو دا غ سره د چینو په معاملې کې د احتساب سو شو. احتجاج ته مو پوره تیاری نیولې او په وزیر اعظم د عدم اعتماد او د اسملونه د استفاګانو دواړه لاري هم موجود دي.
اور استعفوں کے آپشن دونوں موجود ہیں.
د سپتمبر په شلمه نیټه په ګنګوندیز غونډه کې د پاکستان جمهوری غورزنګ د جوړولو وروسته په دریم ځل د جلسو جلوسونو د نیټو د بدلولو سره سم اوس مهال په دغه غورزنګ کې شامل ټولو ګوندونو د اکتوبر په 14 نیټه د پنجاب په ګوجرانواله کې د جلسې لپاره تیاریانی پیل کړې دي.
دا مشال ریډیو دا.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګي تاسو پام یو بل موضوع تر راګرځوم. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي د سند او بلوچستان جزائر د صدارتي اډینس لاندې د وفاق د ولکې لاندې دراوستلو په ضد په بلوچستان اسمبلی کې یو تحریک جمع کړی ویلې دي چې د 13 ترمیم وروسته ټولې جزیرې د صوبو ملکیت ته خو وفاق یوازې د سند ایالت د یوې جزیرې د وفاق لاندې د اخیستلو تصدیق کړی دی چې له امله د سند او مرکز ترمنځ لانجه رامنځته شوې ده. نور حال د کوټ څخه د مشال لیډو د ایوب ترین پراپور کی.
پښتونخوا ملي او میګوند د سند او بلوچستان سمندري جزائر د وفاق د ملکیت لاندې د راوستلو په ضد په بلوچستان اسمبلی کې تحریک التماع جمع کړی دی. وروسته د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری او مشال ریډیو ته وویل چې د مرکزی حکومت له لوري په ناقانونه توګه د سند او بلوچستان جزیرې د صوبو څخه اخیستل شوي او د مرکز په کنټرول کې ورکول شوي دي. نو په کار دی چې په بلوچستان اسمبلی کې پر دې باندې بحث وشي او د مرکزی حکومت د دغه عمل مخنیوی وکړي.
ولی چی دا ملک صدر وفاقی حکومت غیر قانونی او دا ملک دا آئین و دا دستور چی کم دفعه دا یو سل دواویا او بیا چلور سو ندیش دا آغا سب سیکشن چلور تحت دا غیر قانونی عمل دی ولی دا د صوبو ملکیت دی. دا ټولی جزیره د سند صوبه ملکیت دی بیا زموږ د صوبه ملکیت دی. دا دوی نسی اخستی او کدوی دا اخلی په دې باندې کار کوي نو د دې سره ډیر زیات تاوانونه دی. ولی دغه جزیره چې دی دا جزیره د ماحولیات د پاره دا ډیر سم مشترکې د دې سره مختلف مرغان دلته راځي په دې جزیره کې ووسی مختلف قسم دلته چې دی بوټی دی هغه خرابېږي.
په دې ترڅ کې د بلوچستان ملت پالو ډلو لورې سخت عکس العمل راغلی دی. په سینټ کې د ازب اختلاف بلوچستان نېشنل ګوند سینیټر ډاکټر جان زیب جمال الدین راته وویل چې مرکزی حکومت د اولې ورځې څخه دا هڅه ده چې د بلوچستان کوسټل ایریا یا د سمندر د غاړې برخه تر خپل کنټرول لاندې راولي. د بلوچستان نېشنل ګوند سینیټر جان زیب جمال الدین وایي چې زموږ په ملک کې یو داسې ناروغي ده چې کله هم دلته حکومت د ناکامۍ سره مخ کیږي نو بیا د صدارتي نظام لاندې دغه ډول ارډیننس یا قانون جوړېدل پیل سي. کله د ملک د اقتصادي ودې لپاره د نورو صوبو د جوړولو خبره کیږي او کله بیا د 13 ترمیم د ختمولو خبره رامنځته سي او وایي چې د دې عمل څخه د ملک اقتصادي وضع سمېدلی سي کوم چې د یو کمزور او ناکام حکمرانانو شوا جوړه سوې ده. او خپل د بلوچ ملت پال نېشنل ګوند مرکزی مرستیال مشر ډاکټر اسحاق بلوچ په سختی سره د مرکزی حکومت دا پریکړه رد کړل او ویل چې جزائر د بلوچستان تاریخي برخه ده.
تاریخي طور پر د پاکستان سره مخ کې بلوچستان او د ګرد د بلوچستان غا انټیګریټډ پارت دی. دا اوس دا جنا کوي اسپیشل هغه سکیورټی زون کوي سی پیک کوي فلانا کوي د دې دا مطلب دا دی دا مسله ته نور خراب وي بجای دا چې خلکو باندې مشاورت وکړه خلکو سره الوالو کا او په دګر د سی پیک چې د ډیولپمنټ پروسس کې خلکو شراکت یقیني کوي.
د صدارتي ارډیننس په اړه مې چې کله د نارکوټکس یا نشې توکو د مخنیوي د مرکزی وزیر اعظم خان سواتی څخه وپوښتل نو هغه وویل چې د صدارتي ارډیننس لاندې یوازې یوه جزیره د وفاق تر ورکې لاندې راوستل شوې ده. نوموړي د بلوچستان د جزیرو خبره رد کړه او ویل
قطن نه ایسا اوس جزیره سے
د نشې توکو د مخنیوي وفاقي وزیر اعظم خان سواتی وایي چې قطن داسې نه ده د سند جزیرې سره د بلوچستان هیڅ تعلق نشته. بلوچستان د بلوچستان د اولس دی او د دې د یوې وشي حفاظت کول زموږ او د عمران خان د ایمان برخه ده. دلته خبره د یادونې وړ ده چې تیره میاشت مرکزی حکومت د صدارتي ارډیننس لاندې آیلینډ اتارټي جوړه کړې او سند او د بلوچستان جزیرې د وفاق تر ولکې لاندې راوستي وي. د سند حکومت لخوا پر دې باندې سخت رد عمل ښکاره شوی دی او د سند صوبایي کابینه په خپل اجلاس کې ویلي دي چې دوی به کله هم د سند ایالت د جزیرو واکو اختیار و وفاق ته ورنه کړي. په دې ترڅ کې چې مکله د بلوچستان د حکومت د دریځ معلومول لپاره د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شاوانی سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان او د کابینه ډیری غړي د تربت او ګوادر په دوره دي چې کله دوی کوټ ته راشي نو بیا به حکومت خپل غبرګون نشکار کړی. دلته خبره د یادونه ورده چې د پاکستان په څلور وړ صوبو کې سند او بلوچستان دوی د صوبې دي چې هغه د نړیوال سمندر سره وصل دي. په دې کې بلوچستان د ګوادر څخه بیا تر ګډانی پورې 100 کیلومتر اوږده سمندري غاړه لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. عوامي نشن ګوند د اکتوبر پر اتمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه کې له سیف الله کې یو جلسه وکړه چې پکې خوځو هم په زیات شمیر کې ګډون وکړ. د سیمې خزینه غړي وایي دا په سیمه کې یو داسې سیاسي جلسه وه چې پکې ډیرو خوځو ګډون وکړ. نور تفصیل زموږ د همکاري فرخنده اسد په دې راپور کې اورو چې د سیاسي مشري شاهینی کاکړ پر غږ پیلېږي.
دا د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان اسمبلی غړي شاهینا کاکړ ته چې د اکتوبر پر اتمه په کلا سیف الله کې د خپل ګوند یوې جلسې ته وینا وکړه او د سیمې پر مسلو یې خپل غږ پورته کړ. په بلوچستان کې په سیاسي جلسو او غونډو کې د ښځو ګډون ډیر کم دی او زیاتره وخت په ولسي غونډو کې د دوی ګډون د نشت برابر وي. د اکتوبر پر 9مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې شاهینا کاکړ وای د کلا سیف الله په جلسه کې یوازې د دغه سیمې ښځې او دای په سیمه کې یو لوی پرمختګ دی چې په دومره شمیر کې ښځو په دغه جلسه کې ګډون وکړ. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی کمیټې غړي خان زمان کاکړ د اکتوبر پر 9مه مشال رادیو ته ول د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې په ولسی او سیاسي غونډو کې د ښځو د ګډون لپاره لا هم د زیات کار ضرورت دی. نوموړی وایي ټولنه باید اوس د ښځو لپاره د کور او ګور د خبرې نه بهر فکر وکړي.
ترنیم زیات یا نیم چې دی پدې کې شدی ناستی وی او نیم پکې ناری نه ناستی. کموږ دا داوا کوو چې موږ قانی پونکو، کموږ دا داوا کوو چې موږ یو روشن فکر او مترقی ګوند یو، نو موږ له دې مسؤلیت څخه سرغړونه بلای چې موږ با دغه د ټولنې دغه خوار ځواک طبقه چې په تاریخي توګه ساتل شوې ده یو لوی پراخ دنیا کې ساتل شوې ده صرف د پښتنو د ټولنې مسله نه ده. چونکې چې موږ په کوم ځای کې سیاست کوو په هغه کې به موږ دا مسؤلیت او رسالت په ډېر جرأت سره ترسره کوو چې د ښځینه او چاپیر چې دکل درول شوي دي چې په هر شکل کې دي که په ټولنیزه باندې دي که په مذهبي باندې دي که په ریاستي باندې دي دغه دیوالونه به موږ نړوو.
عوامي نېشنل ګوند اکتوبر پر اتمه په کلا سیف الله کې یو جلسه وکړه چې پکې د ګوند مرکزی مشرانو میا افتخار حسین، امیر حیدر خان هوتی او د دغه ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اسکسی هم ویناګانې وکړې. دغه جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند ځینو نورو برخو نه هم خزی تللې وي چې پکې د دغه ګوند خیبر پښتونخوا یو صوبایي مشره شازیه اورنګزیب هم وه. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اکتوبر پر 9مه شازیه اورنګزیب وویل دوی چې په کلا سیف الله کې له څومره ښځو سره هم ولیدل ټولې د خپلو سیمو پر سیاسي حالاتو پوه وي او غوښتل یې چې په سیاسي حالو ځلو کې ګډون وکړي.
داسې علاقو کې چې چیرې مخکې یوې پارټۍ هم د ښځو پارټیسپېشن چې کوم دی نو په هغې کې نه انټرسټ اخیستی دی او نه یې هغه راغوښتې. پرون چې د ښځو کوم پارټیسپېشن و نو دا زمونږ خور شاهینا کاکړ چې کومه زمونږ ایم پی اے ده د میسرزۍ سره یې تعلق او الحمدلله دا په اول ځل به په تاریخ کې ذکر کېږي او دا نوټ چې د ښځو کوم قسم پارټیسپېټ بیسیکلی دا د باچا خان بابا د لارې ټول ملګري دي. دا چې کوم دی نو د دې کې صرف د باچا خان بابا چې کومه پارټي ده صرف د هغې انټرسټ دی چې په دې پولیټیکل ایریدا کی یا پدی سفر کی خود چې کم حقوق دي
د عوامی نیشنل ګوند مرکزی نائب مشره شازیا رضا اکمر چې دا وخت په کلا سیف الله کې د اکتوبر پر 9 له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل پښتنې باید خپلو سیمو په سیاسي هلو ځلو کې برخه ولري. نوموړی وایي دی په کلا سیف الله کې له یو شمېر ښځو سره ولیدل او خوشاله ده چې د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو ښځې هم اوس په سیاسي جلسو او غونډو کې ګډون کوي.
او کدی مستب بار نه تو شویرا غلی وی نو هغه مستر پارټیسیپیشن او کو اور پر شم منظم طریقې سره چې کوم کی سم ځای ساوا دا تاسو به یقین نه شو کولای چې تاسو ښه کیره مستر په دې دورې کې شامل یو کنه نو تاسو به دې پته چې دې لوي چې دا سیاسي ورکی هغه زلو چې سورا زیات سیاسي پویا لري او شه ایجوکیټډ بچیان دي
د بلوچستان پختون میشت سیما کلا سیف الله د ژوب او لورلای ترمنځ پرته ده چې ځینې برخې له ډیورنډ کرښې سره هم لګېدلې دي. د دغه سیمې د بلوچستان د صوبایي سملې غړي شاهینا کاکړ وایي دوی د کلا سیف الله تر څنګ په نورو پختون میشتو سیمو کې هم اوس په دې کار پیل کړی دی چې باید ښځې دې په سیاسي پرمختګونو جلسو او غونډو کې خپل پوره ګډون وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو بل موضوع تر راګرځوم د او د سېنات د یو غونډې حال درکو. سېنات او پاکستان د قبایلي دلو د بندشو سنتي یونټو په حواله د اړوند ادارو نه پیندل سورجو کې راپور غوښته ویلي دي چې کومې کارخانې د بجلی د بلونو د وجبند دي دوی ورته پالیسی جوړوي او دغه بزر تر سره شروع کوي. بلخوا کارخانه داران وایي چې دوی ته څومره اسانتیاوې پیدا کېدای شي دا به ځکه هم خوي چې ورسره به هم خلکو ته روزګار پیدا شي. شانواز ترګزی د نور تفصیل سره.
د بجلی د پاره په سنټ اف پاکستان کې جوړې قائمه کمیټې سفارش کړي چې په قبایلي ضلعو کې د بجلی رواني او یا د ځن ښکار شوي منصوبې زر تر زره پوره کړي شي چې په دغه سیمو کې د بجلی د لاسه ولاړ کاروبارونه شروع شي. پرون د یادې کمیټې غونډه د چیرمن سنیټر فدا محمد خان په مشرۍ کې شوې چې پکې ویل شوي اړوند ادارې د 15 ورځو کې کمیټې ته خپل ځواب ووایي. فدا محمد خان مشال رډیو ته وویل
سنتی نتی کی کمی دین پاری دا حالات د وژن عرب بندو او عرب بند حالات کی پاری باندې دې زیات یو یو د نوټ باندې پکورون روپې اغي اماونټس چې دین او هغه جمع شوی دي ته نوټ ورکړو او چې دې 15 دیس کې تاسو ماته دې ټول سنتی نوټ ډیټیلز راکړي چې دې 1 دی بل څومره او تاسو په دې باندې 4 څومره چې او دې باندې 8 بل څومره چې کوم خلک یو نوټ واپس کولاول غواړي هغه د پاره مونږ به پالیسی جوړو یو طریقې کار به جوړ چې هغه تاسو آسانې پیدا کړي چې دا هغه کې آسانې ور
په دې غونډه کې د بجلی د پاره د وفاقي وزارت د نمائنده په شمول د بجلی تقسیمون کې ادارو مشران هم شامل وو. فدا محمد خان وویل چې په پخوانی فاټا او پاټا چې ملاکند دي دلته یو 50 سنتي یونټ دي چې په دې کې صد ډیر شو پوري په پخوانی فاټا کې دي. خو دی وایي چې په 15 ورځو کې به دوی ته معلومات ورکړي شي چې په دې کې څومره سنتي یونټ بند دي. بلخوا په شاکس جمرود او پیښور کې د سټیل ملونو یو مالک زرک خان وایي چې حکومت ته باید د پیښور په شمول د خیبر پختونخوا سنت ته هم سہولتونه ورکړي.
یونټ خو د بجلی د بلونو د مدرای کی وجه سره بند دي. د لیبر هم بے روزګار دي. خو د کې موږ دا ریکوست چې سمر ریلیف چې فاټا یا پاټا ته ملاږي نو دلته په خبر انډستری ته ما هم ریلیف ملو شي کنه چې موږ آلتا ریلیف ورکو په ټریبل کې یا مرج ډیسټریکټس کې هغه وجه نه آئی ته بجلی ارزانه شي نو دلته به په خبر کې چې تم فیکټری دا به بند شي. الټا
محبوب شیر مومن هم د قانونا پاوډر جوړولو کارخانه ده او دی وای چې حکومت ته باید د دوی په کارخانو باندې جرمانې ختم کړي.
ما پسې بل لاغلی 15000 روپۍ او ما پسې جرمانه را لګلې و 133000 روپۍ. نو زه حیران شوم چې بس په 133000 روپۍ بس د کم ځای نه ادا کوم. یا بل ما چې ټول په ټوټل 15000 را پدې نه مخکې نش کې چې کومه دې 45000 روپۍ را پسې جرمانه رښتلې و. خام ما خو څو غلطی نشته از ما په کې د میټر را تلګولې د میټر کې لګه سپار راغلو به دې لپاره ډیمانډ نوټس جمع کاغه ډیمانډ نوټس 16000 روپۍ ته جمع کو او اداغي به وجود هم 133000 روپۍ را لینې زم چې دا کومه کارخانه حکم ریلیف ته ریلیف خو هغه خو لا لغ په ختم شو و چې دومره جرمانی شروع کړی چې ټول خلک دا وړې وړې کارخانه و درولو ته تیاری کړی دي.
دغه جرمانی زیاتره د ټیکسونو په مت کې د دوی نه خستل کیږي، لکه هغه وخت چې فاټه ختم شو نو ویل شي چې د زم شو زلو د خلکو او کاروبارونو به 15 کال پورې ټیکسونه نه خستل کیږي. خو ما بشیر مومن وای چې د دوی د بجلی په بلونو کې مختلف قسمه ټیکسونه راځي. نو په دې حواله مې هم د سېنېټر فدا محمد خان نه پوښتنه کړې ده.
چونکہ اس کی کلا دا کم دین دا ز جون 2023 پورے اپلیکیبل دے دلتا سیل ٹیکس تے انکم ٹیکس او دیس نا غم گد بل نا غا بے دا کلے دے کم زین کی چدا سی راغلی نا غم گا گی تے ڈائریکشن ور کرے دے دے خلق تا کاسو دا ایکسٹرا چارج سی دا تا سو دی پ بل نے کما چے
دو قائمہ کمیٹی چیئرمین ول چ دوی تبا پ پنزل لو سروزو کی دے قبلی زلو پورا رپورٹ راشی او دوی بو کوشش کوی چ کاروباریانو تا تومرا اسانی پیدا کی دے شی ورتے پیدا کری زکا چ دے سر بد عام خلق مزدوری او کاروبار نشورو شي. شانواز ترگزه، مشال ریڈیو، پیښور.
اردنکو د سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائزی ساوای پایین او قانون کې ججانو او پوځي افسرانو ته حق نشته چې حکومتي پلاټونه ورکل شي. فائزی سا دا خبره د اکتوبر پر اتمه د مقدمې اوریدنې پر مهال کړي. قانون پوهان هم دا خبره کوي چې د ریټایرمنټ پلاټ ورکول په قانون کې نشته. بلخوا پوز وایي چې پلاټونه ورکول د پوز دننه موجود د یو خپل نظام د لاندې کیږي. نور تفصیل ګلیاد راکوي.
د پاکستان سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائزی صاحب وای ججان او د فوج افسران حق نه لري چې سرکاري پلاټونه واخلي. نو موري د اکتوبر پر اتمه د یوې مقدمه اوریدنې پر مهال ویل چې آئین او نهم قانون ججانو او د فوج لوړپورو افسرانو ته له حکومت د پلاټ یا ځمکه د بغیر پیسو یا په ارزان بیه د اخستو حق ورکوي. فائزی صاحب د سرګندونې د هغې مقدمه د اوریدنې په موقع کړی دي چې تر مخه یې ستمبر 2013 کال کې د اسلام آباد F14 او F15 سکتورو کې حکومتي هاوسینګ سکیمونه ختم کړی ول. دغه فیصله په سپریم کورٹ کې چیلنج شوی و چې د زیارت په ورځ کلدم وګرځول شو. د فایز عیسا په خبره ججانو ته د قانونونو جوړولو اختیار نشته، بلکې یوازې تشریح کولی شي او کچر یو قانون له آئین سره په ټکر کې وي نو هغه ختمولی شي. د سپریم کورٹ جسټس فایز عیسا په خپل اضافي نوٹ کې دا هم لیکلی چې د مخصوص اجازت پرته د وزیر اعظم په ګډون هیڅوک نشي کولی چې د ثوابدیدی اختیار د لاندې چاته پلاټ یا ځمکه ورکړي. جسټس فایز عیسا زیاته کړه چې په فوج کې ملازمت کوونکو لپاره مختلف قوانین نافذ دي او په هغه قوانینو کې دا نه دی ویل شوی چې یو افسر ته دی رهایشي تجارتي پلاټ یا زری ځمکه ورکړل شي. د جسټس فایزی صاحب دغه سرګندونو په اړه قانون پوه شبیر حسین ګیانی وای چې د ریټایرمنټ پلاټ ورکول په قانون کې نشته. شبیر ګیانی د اکتوبر پر 9 مشال اډو ویل چې قانون او آئین سره سره د محکمو په پروسیجرز کې دا نشته چې سرکاري ملازمینو ته به په ریټایرمنټ پلاټ ورکول کیږي.
نو واحد د آرمی یو داسې ادارې چې دی دا یو سیستم شروع کړی دی چې را ملک دی کم خخخ زینه دی هغه دی مخکې نه اکوایر کیو کم کس ریټایر کیږي ناغل بیا غیلا هغه زی کی لکه د ډیفنس غون دی کی متی زینه کو په شاور کې د کو په لاور کې د کو په کراچي کې یا په اسلام آباد په شهر یا نه پای کې دی د پر پلاټونه یا د کورونو تنظیم کړي د غور کې نور دا په یو قانون کې نشته دا په ځینې پایو کې نشته دا سره په مې ولا لري پر یاد کې ته د دې خوشاله ورو ده پر نو دا واحد زموږ ملک صرف دی د ورکې دی او ځکه دا ری مار سره شو چې نه وی حق در دی موږ حق دارو او دا قانوني یا یې حق د چام نه دی چې نه یې پر ریټایرمنټ ماده بدل سپلاټ یا کور ورته.
شبیر کې ګیانی زیاته کړه چې په ټولنه کې پر دې موضوع سوک आवाज نه پورته کوي او دا امتیازي سلوک دی چې د حکومت په مختلفو محکمو لکه تعلیم، صحت او نورو کې افسران په لوړو چوکو پاتې شي خدا مرات وته نه وي ترلاسه، خو فوج ته دا حق ورکړل شوی دی. قاضی فایز عیسی په خپل سرګندونو کې دا هم ویلي دي چې د فوج لوړپورو افسرانو ته پلاټ او زری ځمکې ملاویږي او څرنګه یې رینک یا عہده کې اضافه کیږي نو هم هغه شان ورته اضافي پلاټ او د کرنې ځمکه ورکولی شي. جسټس عیسا د فوج پخوانی مشر جنرل آصف نواز جنجو او شجاع نواز د کتاب کراس وارډز حواله ورکړي چې څنګه فوج کې دننه مراد شخصي ګټو لپاره کورونه ورکول کیږي. جسټس عیسا د کتاب یو با په حواله ویلي دي چې په یو وخت کې په فوج کې د پلاټونو رواج عام شو، د سره یو نوی استحقاق ثقافت رامنځته شو او په دې کې فوج او سیول بیوروکراسي دواړه شامل شول او دا د معمول برخه وګرځیده. لیکوال عائشه صدیقه په خپل کتاب ملټری انک کې د فوج اقتصادي او شتمنۍ او تفصیلات ورکړی دی. دا کتاب په 2018 کال کې خپور شوی وو. لیکوال په کتاب کې په تفصیل سره د هغو کاروبارونو ذکر کړی وو چې فوج پکې سرمایه‌کاری کړې و. د پاکستان په سېنات کې په 2018 کال دسمبر میاشت کې د سېنټر فرات الله بابر یوې پوښتنې په ځواب کې د هغه وخت دفاع وزیر خواجه آصف ویلی ول چې فوج نږدې 500 سوداګریزي یا تجارتي ادارې چلوي. په دې کې هاوسینګ سکیمونه هم شامل دي. په دې کې فوجي فاونډیشن، شاهین فاونډیشن، بهریا فاونډیشن، آرمی ویلفیر ٹرسٹ او ڈیفنس ہاؤسنگ اتارٹی شامل دی په هغه جواب کې دا هم ویل شوی ول چې د هیواد په لوی خارونو کې د فوج سارن لاندې اته هاؤسنگ سکیمونه د ډیفنس هاؤسنگ اتارٹی لاندې جوړ شوی دي. د هاؤسنگ سکیمونه کراچۍ، لاهور، راولپنډي، اسلام آباد، ملتان، گجراوالا، بهاولپور، پېښور او کوټه کې دي. بلخوا فوج وایي چې پلاټونه ورکول د فوج دننه موجود د یو خپل نظام د لاندې کیږي. په پېښور کې د فوج ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه د اکتوبر پر 9 مشال اړتیا ویل چې فوج کې خپل یو نظام دی او دوی په خپل پلاټونه د ډیفنس هاؤسنگ اتارټی لاندې جوړوي.
حکومت طرف نہ جانے گی فوج کی زارش تو فوج والا خپل ریٹائر کسان کا سارا جاچی اداری ہوئی کھڑی نہیں چیتی کروا دی کھڑی جل ریٹائر تھی فوج کا مزید دا پارا بات تو راگے دا پارا ویلفیئر دا پارا ابھی یہ انتظام بھی کرے گی اگر عام از مکوالی پر قیمت واقعی ابھی کے روڈوں جو کی نور فیسلٹیز پر جو کی نارے قیمت کے واسطے بابے کے پلاٹوں نے ذکر میں اخبار کا سانو تھا ریٹائر کی ابھی تو
د پاکستان سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دا سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په پاکستان کې په سیاست کې د فوج لاسوهنې په اړه تاوده بحثونه روان دي. د مسلم لیگ رهبر نواز شریف او نور اپوزیشن ګوندونو د فوج په سیاسي کردار نیوکې کړي خو فوج په وار وار دا تورونه رد کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، اوس وخت راغلی دی د ونې دی خبرونې روغتیا او درملنې. اوریدونکو، پر روغتیا او درملنې خبرونه کې مو دا در ستاسي پر صحت عمومي بحث کړي. په خبرونه کې مو د بیلابیلو روغتیاي مشکلاتو په اړه مشورې درکړې دي. روغتیا او درملنې د هرې دوشنبه یا ګل پر ورځ په ژوندۍ بڼه خبريږي. شکر به په امیر ساحل دی را دي چې واورو روغتیا او درملنې.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موزه په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو، نن په خبرونه کې ستاسو پر روغتیا عمومي بحث لرو. هغه کسان چې دایمي ناروغۍ لري څنګه کولای شي چې خپل صحت ښه وساتي او عادي ژوند وکړي شي. لدې پرته د موسمي او نورو ناروغیو په اړه هم معلومات درکو. په خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی چې د پېښور د بډبیرې په شهید ګړی کې د اسماعیل اگین په نوم روغتون یا هسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه وغوښتی شي. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ.
السلام علیکم.
ډاکټر صاحب، عمومي خبرونه ده نو شروع کوي له اوریدونکو څخه او ګورو چې دوی موږ ته څه ډول پوښتنې لیکلې دي او څه پوښتنې کوي. لومړی پوښتنه راته محمد خان مجروح صاحب لیکلې ده. دی وایي چې زه 38 کلن یم او د نیفروټک سندروم په ناروغۍ اخته یم. زه د خوست ولایت یم او دلته دا شپږ میاشتې کېږي چې علاج کوم خو نتیجه نه ورکوي. وی غواړم پېښور ته لاړ شم نو ستاسې مشورې ته هم اړ یم او وی که تاسو سره هلته په علاج کېږي نو هم راته ووایه، که بل ډاکټر راته ښیې هغه هم راته وښیې، وی فی الحال لپاره که راته لارښوونې وکړې لکه څه قسم خواړه زه وکړم، ګرځېدل، آرام کول، څه وکړم.
ډېر مننه پامیر صاحب، الله دې ته صحت ورکړي. څنګه چې تاسو ویل نیفراتیک سندروم، لږ غواړم چې اوریدونکي په دې پوه شي دا سندروم مونږ وایو څه ته.
بالکل،
سندروم مطلب دی چې د امراضو یو مجموعه. د امراضو د مجموعې مطلب دا نه چې دا سړی لا علاج شولو. بل فرض لکه زړه مونږه ستایونو د زړه ډېر مرضونه دي، د دې چونکې ګرده کې مسله ده. تاسو ته پته ګرده کې عمومي ډبرې دي، د ګرزې سوزش دی، د ګرزې ګزک دی، د ګردې پړسوب دی، د ګردې عارضي ناکامي ده، د ګردې مکمل ناکامي ده. دغسې یوریټر کوم چې د ګردو نه مثانې ته تشې متیازې وړي، دا هغې بندیزونه یا په هغې کې نقایص. نو دا چې ډېر لکه دغه مجموعي نظام د ګردې چې دی چې په دې کې ورسره نور غړي شامل شي یا دوه درې قسمه مرضونه په یو ټایم په ګرده کې شامل شي، نو دا وی کال اټ دې ته بخنه غواړم، دې ته مونږ نیفروټیک سندروم وایو.
صحیح.
اوس چونکې دوی په دې ککړ دي، نو دې لپاره بهترین حل خدا دی چې د پېښور د حیات آباد کمپلیکس چې کوم اسپیټال دی نو هم دې سره په وست مونږ سره د ګردې ځان له یو اسپیټال دی چلته مونږ صرف د ګردې او تشو متیازو سره متعلقه چې کومې بیماری دي یورالوجی او نیفرالوجی نو دا جدید د یورپ د لیول هسپتال دی مونږ سره او دوی کولی شي چې دلته تشریف راوړي او خپل علاج دې ځنه جاری وساتي اول خبره
صحیح
دویمه دا چې دوی کوم ډاکټر نه علاج کوي نو دوی اوس چونکې په ټیلیفون دي نو مونږ ته اندازه نه کیږي خو زه عمومي خبره ورته کوم که د دې تشو متیازو کې تکلیف نه وي بندش نه وي یا ډاکټر په دې باندې اوبه کمه کړې نه وي لکه نفراتک چونکې سیډروم دی نو مونږ ته داسې اندازه نه کیږي بعضې وخت دی چې ګرده بیا بالکل کار نه کوي او بیا مونږ هغه مریض ته اوبه هم نه ورکوو او نور ذرایو نه هغه بدن دې ته چمتو کوو چې خپل د اوبو مقدار پوره وساتي یا ضرورت پوره کړي چونکې مونږ ته نه دی مخامخ دی نه په لاین باندې دی نو په دې چېرې د ټیلیفون باندې مونږ سره مزید خبر وکړه شو نو هم به زیاته بهتره مشوره ورکړی شو او که داسې ونه کړی شوله هماغه زموږ ملګری دی نیکولی شاه مومن ده دلته د ګردې په شفاخانه کې مونږ سره تقریبا یو کال تیر کړی دی اختصاص وخت کې نو بیا په کار ده چې خوست کې هغې ته نږدې ځانو خو نو زیات بهتره مشوره به ورته ملو شي
صحیح دی ښه دلاور خان ننګراري راته له بادغیس ولایت لیکلی دی وایي زما اشتها بیخي نشته وایي غوښه وریژې او داسې نور غوړ شیان راباندې بد لګي عمر مې 22 کاله دی سرتیری دی او وایي وزن مې 60 کیلو دی نو وایي څه مشوره راته راکوي
پامیر صاحب لوږه چې ده دا یو قدرتي فعل دی چې لوګه شله یا تند شله یا بعضې علامتونه چې مونږ به طور مرض اخلو لکه استفراق یا اسهال دا بنیادی توګه باندې دا په خپله بیماری نه وي بلکې د نورو بیمارو علامتونه یا موجودګي ښیي
بالکل
انسان چې تر څو پورې ژوندی وي که دی بې هوش هم وي نو دی به لوګه احساسوي او دی وایي چې ما ته لوګه نه احساسیږي نو د دې نه احساسېدو دپاره بیا ډېر وجوهات دي هغې کې عموما زیړ زیړې هم کېدی شي انگزایټي یا زودرنجي دا هم کېدی شي دغسې ډپریشن یا مستقل خفګان چې کومه بیماری ده هغه هم د دې سبب ګرځېدلی شي نامساعد حالات چې بالفرض دی چونکې سرتیری دی او دی په مورچه باندې وي او هلته کې د مرګ یا هر وخت د خطر سره مخامخ وي نو بیا هم لوګه چې دی نو احساسیږي به نه ورته
ښه
نو دا ټول شیانه قتل غواړي دې نه علاوه که فرض کیا دی زموږ خلک به مونږ بار بار دا خبره کوو چې ډېر خواږه مه خورئ او سره کړي شیانه مه خورئ یا چاکلیټس یا د خواږه شیانه کله چې مونږ دا وخورو نو مونږ تیر پروګرام کې غالبا زمونږ په شوګر باندې وو نو مونږ دا خبره کړې وه چې کله بدن ته ضرورت نه وي نو بیا به خوراک ته زړه هم نه کیږي
بل دا د خوړو د وخت نه مخکې دا مختلف شیان خوړل کنه سوای دغه نه د میوو نه د تازه میوو نه
یعنی د سخاک شینا سخاک چې کوم سکل کیږي او میوه جات چې دا سره هر صورت کې خوړی شي دین علاوه د دوه ډوډو ترمنځ کم از کم د اتو نه تر 12 ساعته پورې وقفه چې دا لازم ده د لوګي د پیدا کېدو لپاره او یا چې یو سړی ډیر زیات مهنت کش وي دهکانی کوي یا نور د مشقت کار کوي نو هغه بیا شپږ ساعته پس هم وږي کېدی شي ځکه چې دایي بدن ته د توانایۍ ضرورت وي نو دا ټول شیانه د ضرور په نظر کې کی کدا شیانه د ټیک او بیا لوګنی نو بیا به د ډاکټر ته حتمن ځي چې بیا هغه وکتل شي چې خدا را خواسته ده کې زیړې خونښته ده یا د ځیګر په افعالو کې څه مسله خونښته یا لکه د تخو نفروټک سندروم نه ده څنګه چې د مخ کې رور خبر وکا که دغه سه دایمي بيمارۍ په بدن کې یا د بدن په یو عضو یا غړي کې پرته وي نو هغه سره د لوګي احساسات چې دی هغه بیا کمې دي
صحیح دے امینی اور رات امینی امیتا رات لکلی دی چھ سلامون و عزت غاخون د صفائی خاص خیال ساتم وی پورز کے دعا یا کل کل درے زلی ٹوتھ پیسٹ استعمال ہوں برش کوم خو بیا هم زما په غاخونو باندې تور داغونه پیدا کیږي د دې وجه وی څه کېدای شي او علاج یې څنګه طریقې سره وکم
کیریز یا په غاخونو کې داغونه پیدا کېدل دا مخ کله سپین داغ وی کله د پایو پرنګ کې داغ وی کله تور داغ راځي نو د دې مطلب دا دی چې د غاخ پجرړه کې څه مساله پرته ده چې هغه کې د فولاد یا فالک اسید د دې کمې بشه د کلشیم او د کلورین په وینه کې د موجودګۍ ترتیب به ترتیب کېدل یا کمې بشي کېدل یا څنګه چې د مخکې ورو ویل چې صحیح طریقې سره لوګنی او صحیح خوراک نه کیږي نو دا د دې وجوهات ګرځي صفائی اورل ہائیجین یا داخل صفائی سے دا خوڈر لازم دا دا یو خا عادت تے خود داغ دا دی دا وجہ نہ دے چی دا غا گندہ شوے دے
دا نور وجوہات
دا شاید یو پیتالوجی دا مرض یو جرڑا دا چی آگا دا غا ڈاکٹر تو خی نو آگی با پی پوشی براسن بیو بھی نی یا ایک سرہ بیو کی او پتا بولے گی چی معاملات سدی دا مطابق داوی ورکی انشاءاللہ چی بیو بٹکشی
او دا دغه دی دا یو علامت دی دا ناروغي پخپل نه ده
بالکل
صحیح دی حکمت الله ځوان لیکلی دی چې د 15 دیرش کلن دی او وزن 250 کیلو دی خوراک کوي خو وزن نه زیاتیږي
مون خو بار بار د خلکو ته وایو بلکې وختي مم تاسو سره خبره کوله چې چینی مالګا او بسیار خوري او زیات وزن اس انسان ته نه د پکار چې دا وکی یا د دې تم ولري دا د زیاتره مرزونو جوړ دي چې دا وزن دی او دا 250 کیلو وزن لري نو د کډیر زیاتول غواړي نو تر شپې 2 کیلو دی ورسوي ٹھیک شو اوس بیا دا قتل دي چې جنټیکلی د نو رونه خوین دی یا د دې د فامیل خلق څنګه وزن لري
صحیح
فقط یو پیغام سره دا مونږ نشو کولای ډاکټري دا سه مهم کار دی پامیر صاحب چې دې کې مونږ ته ډیر شی تاریخچې په کار وی فارمیل دا د جنیاتو دا انسان د ناستې د ولاړې او دغه د خوراک او د خصلتونو نه پس مونږ ته اندازه کېدای شي
سید ښا عبد الغفار صاحب لیکلی دی چې د شل کلن دی وزن 55 کیلو دی وی می دا کمی تکلیف ته خدای نه دی لیکلی چې څه قسم تکلیف ته وی چې دوای ور باندې اثر نه کوي ډوډۍ خوراک نه ورسته می په سر کې درد وی او وزن می هم ور سره کمیږي نو وی تاسو خدمت ته سلام نو زه غواړم چې تاسو ور باندې پوښوي نو سید جواب کې کني نو
دوی درته ما اندازه دا ده چې دا انزایټی ده
صحیح
وزن کمی دل زیاتې دل دا د رواني یا عصبي بیمارو سره دا یو عام تړلې خبره ده او مونږ بار بار تکرارن دا خبره کو چې معده کې خپلې بیماری الله دې نه کې چې چاته شي ډېر خطرناک دي عموما د معدې چې کوم عوارض دي بیماری نه نو هغه د رواني روحي یا د نورو بیمارو په ضد باندې معده خپل عکس العمل ښایي
صحیح دی
نو هغه لپاره په کار ده چې د ډاکټر ته لاړ شي روان شناس ته او هغه د دې پوره تجزیه کوي د دې د خوب د خوب حالت د خوب شرایط د پاسېدلو حالت او انټیکس یعنی خوراکونه او څښاک چې دا د نارمل حالاتو مطابق صحیح دي یعنی دي صحیح
نو
بیا به فیصله کېدای شي
صحیح دی یو بل کس را سره د ستړي مشي وعلیکم السلام نوم مراته وخی او سیمه هم
ارسال صاحب زه پیغامات خبره کوم دا زبای نه
خا پختنه وکړه
او پختنه مې ډاکټر صاحب دا زه دا یوزل سه کال نه زما خپل عمر دی 24 سال
خا 24
کال دی او دا شپږ دی یوزل سه کال و دا یو ځای نه تر اوسه پر زما دا کوم مزغای نه دی دا پاسه د سار وخاته دا ځای خو دیږي بیا دا نه ما دا کوم مارای یو سری دی دلته کې په زبای کې دام هو کړل خو ماته دا سر څنګه بلډ پريشر یاد دی نه دا بلا مشوره چا یار کړی نه ډاکټرون نو وطن کې وو غوښتل دلته کې زړه راغلی ما دلته کې ما مارای یو سری دوه درې سپټال نه تلل خو درد کلا کلا بامیاش کې دین یې ستنه بعد متا کلا کلا دا درد ول ولاږي
او دا ایم آر آی چې کم دین او ډاکټر صاحب څه وځي دې کې س رسولای یا د وینې د فلو یا د بهیر چې کم دی دې کې سفر خو نشته
نه نه دا چې دې څه خبره څه نه درته کړی ډاکټر صاحب خو صرف دا غره توای دې بس دا ګولې و خورا ٹھیک باشه ورته خو ما دا خبره نه درته کړی چې بلډ پريشر دې تمبلا مسله دا
او دا ګولې ګولۍ کمې درته ویلې دي کمې ګولۍ تاسو ته په ابو زبې کې ډاکټر ویلې دي نو مې راته خو دې شي
یاره ډاکټر پنیر پای صاحب ګولۍ خو لکه زو په ډیپټی کې یم دا ته مکو لکه ګولۍ الته کې زمانہ په کمره کې پاتې دي چې کومې دي خو ما سره لکه کومه د مرای یو اکثر کومه مرای اکثر نه دا هیڅ څه د ما سره پاتې دا را کړی دا کنه
او تاسو په دې څټ کې درد دي کنه
نه ما غای نه ده بالکل دا وګونو ورته اډوکای نه ده وګونو ورته اډوکای
خدیزه کې مدرد دي تاسو د سترګو د نظر چیک اپ کړی دی
نظر چیک اپ خو مینه ده کړی ولا
نظر مولګی اسه
نه نظر خو ماشاءالله صحیح ده ځکه دلته کې گاډی چې چلاوه ما مخته ده دوا کلا مخته ما درې تلو کلا مخته دلته کې چلاست لسانسا خلې بیا د سترګو ټیسټ کرنے کاری پاکه خو صحیح و
ها او تاسو گاډی کم گاډی چلوي او د ورځې څو غنټه چلوي
را ته غنټه دې ټیټه وی خو لکه دومره ته غنټه خو نه ویناسته خو لکه بهر غل تلور غنټه هغه شمیر کا پدای بکسا د پلان کوشش تر سره
ها مسافر وډی راوډی
او بس لبر دې دا راوډا ها
ډاکټر صاحب نورې پښتنې لري لده
او د تاسو خوب څنګه وروره مختصر هاو نه کا جواب راکې نو موږ ته به آسان شي
ولا خوب ډاکټر صاحب سره برابر ده الحمدلله چې ټیم وی خوب زیات شوه دې کم څنګه نه خوب لا ټول خوب زیات وی راته
ها استاد دا ته په کوم کته سره یو شی د حد نه زیات شي هغه به نقصان وی کفې د من بای
والله ډاکټر صاحب معلومات ما ته سره خوب لا کراته زیات کنه
او کنه لکه هر شی چې د خپل اعتدال نه زیات شي نو د دې مطلب دی چې دا نقصان شو بل دا ډاکټر صاحب چې کومه ګولۍ تاسو ته درکې دا تاسو د سحر د غیز د مخې خوري یو دانه مخصوطان کې هو بیا چې مخصوطان کله تاسو دغه ګولۍ وخوري نو یک دم خوب درسي کنه بیا د بدن دروند شي ور سره
نه 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 بس ګولۍ چې وخوره باندې پاتګه ځکه چې ټوله ورځ ډیپټیو کې سټډي کار وی دی هغه وجنه خو بیا حاضر کې راځي ګولۍ اثر پاته مونږ ته نه لګيږي
سم ده خاتمه تاسو چلو کوره چې زمونږه د واتس اپ چې کوم نمبر ده هغه باندې بته د دغه دوا عکسونه راولېګلګ ماته هغه به زو کوره مکه اوس دې راولېګل یا مسخطانه پورې نو زه به تاسو واپسې جواب درکم چې هغه کې څه تبدلی یا تغیر کول پکار دي چې تاسو مسله حل شو خپل مزدوري ومل تجاری وساتي
ډاکټر صاحب زبردست تاسو شمیره وایم د واتس اپ
صاحب
0092 یا جمع 92 دا د پاکستان کوډ دی اغه نو ورستا بیا درې درې څلور 001 درې دوا پینځه یو یو ځل بیا وایم 0092 درې درې څلور 001 درې دوا پینځه یو ډاکټر صاحب تاسو مرته وایي
زه به ورته اردو کې وایم کنه
بالکل
0092 334-00-13-251
بالکل ډاکټر صاحب نصیب صاحب راته لکی مروته لیکلی دی چې عمر مې شپږ کاله دی وي مخکې راته تبه وه وایي داسې شل ورځې مې تبه وه و بیا مې ټیسټونه وکړل وایي په دې د لیکلی دی تاسو په پوه شئ د ټیسټ ټی ایل سي راته سل لس او پلیټ لیټس کاونټ راته شپږ اویا زره راکه وی اوس مې بیا دوه هفته وروسته بیا ټیسټ وکړ ټی ایل سی و زره پنځه سوه یادی که و اشاریه پنځه یادی بلکې هغه ټی ایل سی دی یادی لس زره او سل او اوس وایي چې و زره او پنځه سوه دی ټی ایل سی او پلیټ لیټ کاونټ درې شپېته زره دی وی اوس څرنګه وکم
ا دې ورته په کار دي چې دې فوري توګه باندې کم میډیکل سپیشلیست ته لاړ شي
صحیح
ځکه ټی ایل سی یا وایډ د بخنه غوړم پلیټ لیټس دا هغه خلیات چې کم په بدن کې د بیمارو خلاف مزاحمت کوي
صحیح
او د دې عمومي چې کم شمیره ده په وینه کې په یو ډیسی لیټر کې هغه وی د یو نیم لک نه تر سلور نیم لک پورې
ښه
نو د دې حقیقت پر وتل چې دینو دا په هیڅ صورت یو ښه عمل نه دی
صحیح
بلکې د دې وروړو د پوی دا هغه تکلیف چې کم نواز شریف ته وو
ښه دا باید کم نشي
دا ورکه چې پلیټ لیټ کاونټس کم دی او زیات دی ټول دنیا میډیا اور سره لګیا و نو دا چونکه حساس معاملہ دا دوی ته پکار دی چې عمل ته لګي مروت کې کمیډیکل سپیشلیست وی ډیر اخره او کلیوی نو دی بیا د بنو خلیفہ ګل نواز هسپتال ته راځي هلته میډیکل سپیشلیست سره خپل ټول معاملات بیان کی او دا غي په رهنمایي کې صحیح توګه باندې د دې علاجو کې زګه دا ظلمي لګته کې دا کار نه پیدا کیږي دوه حقیقت لړ شي
صحیح دی یو کس را سره د ستړي مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام نوم مراته وخی او سیمه هم ډیر مننه نوم مراته وزل بیا وخی
مینا د فوست ښه
صحیح دی ښه پوښتنه وکړي
خو په ټول ډول تاسو سره څه خبره ده چې زما له سره دا د تیبي نه وایي چې راټولې دا اوس د ترانو دا وایي چې ته پکې ته ویناسته خو بلغم راځي چې وی
بلغم چوي دا علاج کله پوره شو
دوه میاشتې کېږي چې دوی خلاص شوي دا
دوه میاشتې
بالکل
ها او استاذ د پلار عمر څومره عمر څومره دی
زمون د پلار عمر په تقریبا 10
څومره
او یا کله باندې
او یا کله او څومره وخت دا دوا وخوړه د ټي بي
دی د ټي بي دوی نه میاشتې
نه میاشتې ډاکټر صاحب نور پوښتنه لري د دې ټلیفون مقطع شو
پامیر صاحب ټي بي یا تپیدک دا قابل علاج دی اده کې چې کوم مونږه دوايي ورکو مخصوص دواګانې دي هغه د مریض د عمر او د هغه وزن دا هغه په مطابقت سره ورکو ځکه خټولې دوايي نه داسې دي کما شوم ته ورکو که زلمی ته پکار دي چې دا هغه وزن شو دایي مطابق مونږو خو په ځوانانو کې بیا دا دونه مونږه دته توجه نه ورو او ماشومانو کې او عمر رسیده خلکو کې بیا دا ډېر مهمه خبره ده
صحیح
بل خصوص د طبيعت چې کوم مریضان دي
او د نری رنز
د نری رنز نو دې کې بیا وزن چې ده بهترین شی ده چې د هغه په مطابقت سره د دارو قوت ورکړي شي
صحیح
ځکه چې بکتریا ده او انټي بایوټیک یا د فیز ضد حیات دوايان موږ ورکو دوه ګولې یا درې ګولې یا سلور د مریض د وزن مطابق اسو پورې چې بلغم کې د وینو راتلو ده یا بلغم ده نو دا خو هغه مړي بکټيريا وي چې اوسي او موږ بار بار دا خبره کوو ک بلغم کې یا دې کې وینه راځي نو هغه دونه د تشويش وړ خبره نه وي په نسبت چې په خانه کې یا ټکو متیازو کې وینه راشي یا تشو متیازو کې وینه راشي دوی ته دا پکار دي چې د دې بیمار اف بی او کی مونټاک مونټو ورته یی باز خلک مونټاکس وای مونټو د دې یو ټیسټ کی چا غاو شي او د سینې عکس یا ایکس ریز دا وکټل شي او په دې کې چې کوم د ماهر ډاکټر بیا مغه ډاکټر نیکولی شاه د چا غا پلمونالوجیست دی بنیادی تور
خا یعنی دا سګو دغه د متخصص دی د سګو
سګو د ټي بي د متخصص ته عمل ته کې د سر نږدې ده په خوست کې نو اغه ته د مریض رجوع کی نو زیات بهتر وي
خطا سو د تشو متیازو د ویني خبره وکړه په د محمد لودین صاحب راته لیکل دي چې د دوی کاکا چي دی هغه 15 کلن دی په تشو متیازو کې وینه راځي تقریبا 10 منټ کې تریزي او په متیازو په وخت کې درد هم لري و په مسلم باغ کې ډاکټر ته تللی ویل هغه ورته ویل چې په پښتورګو کې دی یا په بډوډو کې دی کچرا ده نو تاسو ته مشوره ورکوي
ته شو مو تیازو کې وینه راتګ د دې مختلف وجوهات دی پامیر صاحب یو دغه د ډاکټر صاحب ورته خو دلی دی یو دا د چې خپل عضو تناسل یا د تشو مو تیازو آزاد دي دا د نننه زخم پیدا کی یا بکټیریایي انفیکشن پکې وشي او دا غین علاوه په مسانه کې سړې ده کنه پروستیټ کې مسله وی هغه سرمدا کیږي
او بالکل
نو دوی له دا پکار دي چې دی د تشو متیازو د کلچر ټیسټ وکي.
ها یعنی جراثیم پکې وګوري، کلچر سنسټیویټي ورته وي دیتا دی ټیسټ.
کلچر سنسټیویټي او
صحیح
چې دا غي کلچر وشي نو بیا به دا پته لګي چې د کم قسم بکټیریا موجود ده. یو او بل ټلویزیونی معاینات شي د خېټې یا د نس، نو د نس کې دنه چې سونه شنه پراته دي ګردا زی ګردا ټول به وکتل شي
او پته به ولګي.
او دا غي هادم به دې مونږ ته واتس اپ کې کال ته ورسره ډاکټر نوي نو مونږ ته په دغه واتس اپ باندې دغه ټیسټونه دواړه راولېږي او حد الامکان چې سونه امکان کې دې شنو هغه سره ورسره مونږ مدد وکړو.
صحیح دی. یو بل کس را سره د ستړي مشي
سره مس خیر محمود هم دې منه سو
په خیر راغلی محمود صاحب پښتنه وکړه
ایمان دې قبول دا تاسو ته و و ګورې نه خواته نه کې دا ماشین چې بس دې به جسې تر ما دګاره پرې دا ګنګ والے را باندې راځي او خو بم نه لرم نه.
ها او تاسو عمر څومره دې محمود صاحب؟
زما نوم ما و ما تنځو ښاله دی نه
او کار کوي
و بیا کار و اوس بیا کار نه کوم بلې می دا می دا ګرځم بلې خو بم نسته نس نیم دای سره دغه دی کله او ما
واسه ډاکټر غلام رسول ته تلی وای نو اغي درته وې دوا درکړې و چې درته ویلو چې دا جاری اوساته
ټلیفون قطع شو ډاکټر صاحب.
دا دی خو ظاهر خبره ده پامیر صاحب تاسو په شه غلام رسول چې ده د سیکریټری پروفیسور د کوټه کې
بالکل
او نو ماغینه د علاج جاری وساتي کني نو الته کې ډاکټر حضرت علي ده د اموس اسوسییټ پروفیسور ده او زمونږ مرګره او په اختصاص کې په اسلام آباد نو هغه د جدید علوم سره اختصاص اخیسته ده کولې شي چې دی بیا ډاکټر حضرت علي ته ورشي او دا غي نه هم مشوره والی خو دا غلام رسول صاحب چې کوم هغه پرسکرپشن یا پرچی دي
او
چې هغه ځان سره ورته یوسي
خټولې پرچی او نسخه به ځان سره محمود صاحب یوسي ډاکټر غلام رسول صاحب ته یا ډاکټر حضرت علي صاحب ته په کوټه کې او مشوره به ورڅخه وواړي. ستاسو ټلیفون قطع شو کني موږ مو درته ډاکټر صاحب به مشوره درکړې وي. ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب.
مننه په الله ګرانو سي
خوشاله او سروختیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتورسې د بلونې بیا در سره په مخه مخه